صف ما دعایت بکنم، کس خانه برایی و صدایت بکنم، صدایت بکنم. نظر درخت
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی د ساعت مهمو خبرونو ته، د طالبان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د خپلو روابطو سطح د شارج دافیر څخه سفیر ته لوړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره نن خبرې کړي. متقی د دې موافقې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له شارج دافیر د سفیر کچې ته د ډیپلوماتیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې د پریکړې ته رسیدلی چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې ترینګلې شوې وې. که څه هم پاکستان له لومړنیو هیوادونو و چې د طالبانو ډیپلوماتې ومانه، خو لا د سفیر په کچه استازی نه لري، بلکې دواړه هیوادونه ډیپلوماتیک روابط د چار سنبالي او شارج دافیر په مټ مختبیایي. اسحاق ډار هم دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په دې سربیره به په اقتصاد، امنیت او سوداګرۍ کې د پاکستان او افغانستان همکاري زیات شي. نن د جون لومړۍ د والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې او هدف یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. په افغانستان کې شمیر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو لوی غړی چې د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و، د افغانستان او پاکستان پولو ته ورڅیرمه د ګډو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ترکیې انادولو خبري آژانس نن یکشنبه د منابعو له قوله د اوزګور التون د نیول کېدو خبر ورکړ. نوموړی د ابو یاسر اترکی په مستعار نوم هم پیژندل کېده. ریپورت زیاتوي چې نوموړی وظیفه درلوده چې د منځنۍ آسیا او اروپا څخه ورغلي جنګیالي د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ځای پر ځای کړي. فلسطینی چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 10 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرایلي عسکرو د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. په رفح کې د غزې د بشر دوستانه بنسټ په نوم یوه ټولنه په خلکو مرستې ویشي. د فلسطین سرې میاشتې ټولنې ویلي دي د دوی روغتیایي ټیمونو د لږ تر لږه 30 کسانو مړي له سیمې وړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د مرستو د ویش په یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څیړي، خو په دې اړه یې بېخبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتي. او پاری سن ژرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیگ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاری سن ژرمن خپله ایټالوي سیاله انټر میلان لوبډله 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبه په شپه د میونیخ ښار په الیانز ایرینا سټوډیوم کې وشوه. د پاری سن ژرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخورډب راپورونه هم ورکړل شوي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د پاری سن ژرمن په بریا خوښي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر وروستۍ خبره جنجالمنه شوه.
متاسفانه طالبان تمام عمر لبد مرغ طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپل ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني.
نن د والدینو نړیواله ورځ ده، خو ځینې میندې وایي د خپلو کوچنیانو په روزنه کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس په یو کرایي کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي.
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي.
په اوکراین کې د جنګ وروستی حال هم درکوو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان غلام دی او فردی ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمیر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دغه شان یو شمیر رسنیو هم خبره کړي دي، د دې سربیره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دې غږیز پیغام چې د نجونو پر زده کړو، لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت معلوم نه دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د دې تازه خبرې خپرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وویروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په غبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو د دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمیر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي او یو شمیر رسنیو هم خبرې کړي ویلي چې د دیني عالمانو سره یې په یو ناسته کې کړي، د دې څرګندونو سربیره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوی چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوی، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علما وغوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه د خالد حنفی غږیز پیغامونه اخبار کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبره د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مېر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت لمخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړ ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نغواړي په دې راپور کې نوخ پورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال لاګس په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې، اوان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څوم د طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې وشمیر مندې او پلرونه وایي د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو د نشټون له امله لکه څنګه چې لازم ده خپل ماشومان نشي روزلای. نن د جون لومړۍ نیټه چې د غبرګولې له 11 سره برابر ده، د مور او پلار یا والدینو نړیواله ورځ ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شیر محمد و. شیر محمد وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ماشوم په خورځواکۍ اخته سوی، ځکه لازم خواړه نسي ورکولی.
د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا دا دی چې دلته نه کارونه شته نه نور داسې څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو.
دا یوازې د شیر محمد ستونزه نه ده. ازادي راډیو مخکې ماشومانو کې د خورځواکۍ په اړه ګڼ راپورونه درلودل چې ډیری میندو او پلرونو ورته اندېښنې شریکې کړې وې. ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچې صندوق یونیسف شنبه د خبرګولي په لسمه ویلي چې په دې وروستیو کې تر 809,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خورځواکۍ تشخیص کړې ده. دغې ادارې زیاته کړې چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو نه د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نسي روزلای. د کابل ښار اوسیدونکي او د نه ماشومانو یعنی شپږو لونو او درې زامنو مور پښتونګل خپلو ماشومانو ته د سرپنا له نشتون او دغه شان پر لونو یې د طالبانو لخوا د زده کړو د بندیز له امله ځورېږي. پښتونګل ازادي راډیو ته وویل
اوس په اوکرای کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولای. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډېر د مجبوریت او جګرخونې ژوند دی چې تېروم یې.
پښتونګل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په 2023 کال کې د خپلو لوڼو د تعلیم او ښې روزنې لپاره آن د هېواد پرېښودو ته اړه او پاکستان ته ولاړه، خو په خبره یې هلته یې ژوند ونه چلېده او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه کړه. د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ هم وایي په لوڼو یې د طالبانو حکومت د زده کړو بندیز سخت ځوروي.
زما خپله څلور زامن دي، څلور میلیونه دي، د دې هوډ مې کړی و چې دا باندې په څلور سره په اتو سره تعلیم کوي. بدبختانه به درته ووایم چې هغه تر شپږ کاله اخوا ته مکتبونه بند شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي. خو د ناهیلیو په دې فضا کې ځینې میندې او پلرونه وایي ستا امکاناتونه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د استعدادونو د روزنې په ځانګړي ډول د هنرونو او ورزش په برخه کې خپل هڅه کړې ده. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې ځان محب زای شینواری معرفي کوي، اتکلان زوی د کرکټ د ورزش په برخه کې ښه استعداد لري، د ده ورته پام سوای هڅوي او ملاتړ کوي.
ځینې ماشومان د پتري او چاپیریالي استعدادونو سره نړۍ ته راځي. د داسې استعدادونو ودې ته اړتیا ده چې کورنۍ، ښوونځي او ټولنه یې ملاتړ وکړي. دا مهارتونه باید تشویق روزنه او سمې لارښوونې ترلاسه کړي ترڅو ماشوم راتلونکي کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي.
ښوونه او روزنه، روحي او رواني روغتیا، فزیکي روغتیا او تغذیه، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه، محیط او چاپیریال، د لوبو او تفریح حق او د نورو حقونو پوهاوی د ماشوم روزنه کې مهم مسایل ګڼل کیږي. ټولنپوهان سپارښتنه کوي چې د میندو او پلرونو رول د ماشومانو په روزنه کې ډیر مهم او حیاتي دی. دوی انتقاد کوي چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو روزنه یوازې د مور مسؤلیت ګڼل کیږي، حال دا چې په خبره یې دا د دواړو ګډ مسؤلیت دی. ټولنپوه فضل غنی حقمل د ماشومانو د روزنې په برخه کې د میندو او پلرونو د مسؤلیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اولادونو په روزنه کې د مور او پلار مسؤلیت ډیر مهم او حیاتي دی، ځکه د ماشومانو هغه لومړني ښوونکي مور او پلار یو د هغوی په روزنه کې مهم رول لري. که فرض کړو ماشومان په ښوونځي کې تعلیم زده کوي، نو په کور کې بیا د مور او پلار نه تربیه او اخلاق زده کوي، او د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي، له بدو کارونو یې منع کړي او خصوصا د علم په اهمیت یې پوه کړي، همدارنګه د مسؤلیت احساس ور زده کړي، مینه ورسره وکړي. نو دا د یو ښه مور او پلار صفات دی چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او د هغوی پالنه وکړي.
نن د جون لومړۍ نیټه د پلار او مور یا والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې ده، او موخه یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د مور او پلار یا والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. د 2025 کال لپاره د دې ورځې موضوع د والدینو روزنه، او په دې ټینګار کوي چې میندې او پلرونه یا والدین وخت، سرچینو او ملاتړ ته اړتیا لري ترڅو ماشومان په یو مهربانه او مثبت چاپیریال کې وروزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو د دوهم پړاو تر پیلېدو یو ورځ مخکې روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمینې کیف بریدونه کړي دي. تمه ده چې سبا په ترکیه کې د روسیې له وړاندې سره سم د اوکراین او روسیې استازي یو ځل بیا خبرو ته سره کښیني. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین په پلازمینې کیف کې نن د خطر زنګونه هغه وخت وشنګېدل چې روسي ځواکونو تازه بریدونه پیل کړل. دا حملې د شپې شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې پیل شوې چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د دغو دواړو هیوادونو مرکچان په دوهم ځلې مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د مې په 14 په ترکیه کې د کیف او ماسکو د استازو د مخامخ خبرو په لومړي پړاو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډېر اسیران سره تبادله کړي، خو د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د کیف شاروال ویتالی کلچکو نن په ټلګرام کې ولیکل چې هوایي ځواکونه دفاع کوي، خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. اوکراینی ځواکونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له روسي ځواکونو سره د لومړۍ کرښې په اوږدو نږدې 200 ځلې نښتې کړې دي. د شمال لور ته بیا د اوکراین د سومي په سیمه کې چارواکو د 11 ښارګوټو او کلیو له خلکو غوښتي دي چې د روسي پوځیانو د فشارونو له امله د خپلو کورونو ووسي. نشتې اونې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسیې د سومي سیمې ته نشتې شاوخوا 500 سره پوځیان راغونډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د شتنبی پر وویل چې روسي ځواکونو د روسیې پولې ته نشتې د سومي سیمې د دولاهي کلی چې سرحد ته نشتې پروت یې نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت په دونیتسک کې د نوو پل په نوم یو کلی هم لاندې کړی دی. د روسیې کورسک سیمه له سومي سره نشتې پرته ده. د دې سیمې والی وویل چې د شپې په مخه د اوکراین د ډرون بریدونو له امله لسنه ټپیان شوي دي. دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نشته ایدیدلی. روسیې د اوکراین، متحده ایالاتو او په اروپا کې د کیف د ملاتړو لخوا د دیرش ورځني اوربند غځولو لپاره له 2 اونیو راهیسې غوښتنې رد کړي دي او بریدونه یې روان دي. په ورته وخت کې دوی له اوکراین څخه غوښتنه کوي چې د جون په 2مه نیټه استانبول ته د خبرو لپاره استازي واستوي. کیف ویلی دی چې دوی د ترکیې په غونډه کې برخه اخلي، خو تر دې خبرو مخکې باید ماسکو له کړېشمنې سره سم د سولې لپاره خپل وړاندیز ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ خبرې کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي چې په ډیری سیمو کې برېښنا نشته او خلق لپاره خستون سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تازه په هرات ولایت کې د بادي او لمریز برېښنا د پروژې د پرانیستو ریپورت ورکړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې طالبان حکومت تازه د بادی او لمریز برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایې تیتې وي کیبل نشته تیت کړی، نو د برق نه ده رسېدلی. ډېرو ساحو کې پایې تیزې دي لګولې دي، ولې برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې یو درشمه په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانستل مهمه لاسته راوړنه بللی. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجې یو برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل ایکسپانه کې د می د یو درشمې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. د می یو درشمې په نړۍ کې د تمباکو د نه کارولو ورځ وه. احمد شیبر په دې اړه مرکه له ډاکټر محب الله زغم څخه کړې ده او معلومات یې ورڅخه غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرای او معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې، د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وایي یا خطر زیږون کې عاملونه داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغۍ لپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سیګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی، یا خطر زیږونکی عامل دی، داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سیګریټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسئله دا ده چې هر کله چې سیګریټ پرېښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته، او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سیګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سیګریټ څکولی دی خو اوس یې پریشی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سیګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سیګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سیګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سیګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سیګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پرې روږدي دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي، حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سیګریټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سیګریټ یا نسوار ژر نشي پریښودی؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي، په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سیګریټ پریږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده، البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سیګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټیپونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سیګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېژبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي، دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې، یعنې انسان یو رقم پاروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سیګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سیګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په د باندې تاثیر کوي، لیکن
بالکل قبول خر ده چې
دا عادت ده.
حتی د غژستونه کنه چې د غژست چې د سګرټ پلاس څنګه سړی نیسي، یا پښندو باندې څنګه ګدی، یا د سګرټ څکول په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرېښودلو له خطر، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې په کابل کې په اړه درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېښدي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله احترامات مقبول کی قدر منو خوږه زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکون کی برت روغ جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږه زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نا پانی مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږه زکون کی د لوست تر پای پر سره کیا وکړی او یو څه زده کړی. خوږه ګلری زده کوونکو، په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن نازوانه توخی او پیژندل، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې او په دې لوست کې مېرمن نازوانه توخی څوک وایي، څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوو، پیژنو چې دا افغان مېرمن څوک و، څه ډول شخصیت و، او څنګه کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو نوز د کون کوم مکله دینه چې تاسو دوست پیل کوم، تاسو ټول قدرمن او فرض د کون کې باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانن سره نوٹ کړئ. خو راغلی ز کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز. مر تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، سړی او شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې، او د افغانستان د تاریخ یو له نمیادی او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ځو کولای زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله يم، راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوند لیک. نوموړی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ځکه قدرمنو زده کوونکو ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعر، لیکوال او فرهنګي فعال و چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی سیره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه و. دورچی مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. لمشومتوبې لزده کړ سره مینه درلوده، او د زکړه علوم په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه و. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې له ماشومتوبه څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره و، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله، او خپل علوم په تر سره ترلاسه کولو سره یې وکولای شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، وس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشہ دورانی په خپل ژوند کې ډیر شیرنه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو لومړنی یو مېرمنو څخه و چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غاښ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوغه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنې میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې دا رالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودی او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی وو، یعنی د شزو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود وو. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه، په هغه محل کې شزو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د شزو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د شوزو د پاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې امله څخه هغه ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای شي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغه کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغه کورنۍ ډیر زیاته پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې د چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دو ژبې په خپل شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او ادبی ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه ولوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفانی او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفانی او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانات او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی، ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوژاو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلګو په ځانګړي توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 28 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 28 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوژاو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوژاو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه عائشه دورانی کوم کال کې او پاتشوا دریم پوښتنه د عائشه دورانی لسته راوړنی څه دي دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه ځکون کې به په خپل کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست ورسته به تاسو ټول درنه ځکون کې وګورئ چې تاسو څه زده کړی دي او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی دي نور نه درنه ځکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چخصه شی بنایست تر بل داسې درس پوري چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن وزیر درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بو پتن می درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو دنن وزیر درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مرو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په پښ پر معلومات تر لاسه کو درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زما راست تاسو د تیر ورځې لوست مرمن عائشه دورانی اړوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغه سید زړوري اترې او افغانې مرمن اړوند معلومات چمتو کړي دي هیله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع ملالۍ میوند ده نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه څه ډول شخصیت و او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی ملالۍ څوک چیرته او څنګه اتله سوه لولو چې ملالۍ څوک وه چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول پوره یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اووه اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو کومندان سره خپل پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و د هغه پوځیان موجود و نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو کومندان و چې د هغه کومندان سره خپل پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند و سهار پیل سوی هنری جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه یعنی کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې وو فقط پنځه سوه افغان ځواکونه وه پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه نیمه ژوندي وه او نیمه هم ټپیان وه او نیمه هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده ملاله د بیرغ او چتولو ته ور وړاندې سوه او دا نره یې کړله: خال به د یار لبینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیغې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل، او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندی د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندی په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یلغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و، او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپل لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتی یې د هنګ کاریز په برانه ولاړی وه. یعنی احمد سمیم په خپل یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله، د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه، یعنی تکانچه سره ناست و، چې یوه چټه پیغله راغله، له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی: وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یو ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالی خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالی میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده، د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې شکیږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منصوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منصوب سوی دی، او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته: د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او ما پاس کړه. برطانوی پوز د پروګرام لمخه اتل ساو یو اتیا ایسوی کال د اپریل تر وشتمی لکندهار ووتل او هغه ی عبدالرحمن ته وسپره. یعنی په اتل ساو یو اتیم کال کې د اپریل پر وشتمه نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستانی امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې کندهار هغوی ته وسپره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسني ولایت کې راښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص بل. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کوم خونړی جګړه چې رامنځته شوی و د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کواټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کواټه وه، چاغي وه، ژوب و، پښین و، چمن و، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې وس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنوسته کون کو دا زموږ استاد د نن ورځې درس هله د چتا سیاسه زینځه کړی او سیږي او په یو سبا نه پوسی او سیږي د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ استاد د نن ورځې کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. مرالي میوان څوک لومړی پوښتنه، دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برتنوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنوسته کون کو هم دا زموږ استاد درس د نن ورځې د درس پای هله د خسته شوي بنایست تر بل درسه پورې د الله په امان.
مونږ په عشق لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه مکر لپ عشق لاسونه جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه دلته څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دلت زړونا مخبول کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محلونا مخبول کو تو د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محلونا مکرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونا جوړو د خپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانو نچا ولی نختارونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغرا پو چانو نچا ولی نختارونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا